پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دولس بجې شوې ده. زه لري رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ بیرته پرانستل شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لوري د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه. تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی. تېره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل. د همدې پیښې په خاطر پاکستانی لوري دروازه تړلې وه. یکشنبه د دواړو خواو ترمنځ تر خبرو وروسته پریکړه شوې چې له دوشنبې ورځې یعنی نن څخه د خلکو او ترانزیت پر مخ د چمن سپین بولدکلار پرانستل کیږي. د افغانستان لپاره د ایران استازي له ترهګری سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګری سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزولو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ جوړ کاندي. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال سره کتلې دي. د قانون وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د مس عینک پروژې د مختلفو برخو د لرغونو آثارو د انتقال د شته ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وشو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د یادې پروژې کار عملا پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کولرادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تېره شپه په 22 کلن وسلوال یوه 22 کلن وسلوال کس په ډزو 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. په سیمه کې د پولیسو مشر آدرین واسکویز وویل په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندلې دي. پولیسو حمله کوونکی اندرسن لی الدریج بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه یې روانه ده. راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ورډ مبرز د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی. د دوی په وینا دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې په مهال نهایي شوې ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12:00 اوري. د پکتیا د ډنډو پټان اړوند پر ډیورن کرشه د طالب او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو دواړو خواو ته مرجوب له اړولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په پاریس کې په مظاهره کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه.
ګډونوالو جونو د ښوونځو په حواله دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتمه صدی ده او په دې کې ښځې د سبق نه بغیر پا پات کېدل هغه سره دا ظلم دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د خوست قلندر اوسیدونکو وایي
د کلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. زموږ د پانی پټره azadiradio.com. د پکتیا ولایت په دندو پټان ولسوالۍ کې ډیورن کرشي ته چیرمه د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او نور ټپیان دي، خو طالبان خپل لور ته د اوشتو مرغوبل په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری ویلی چې وطن ټپیان دي چې درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نخته کې تر اوسه د یو پاکستانی عسکر د وژل کېدو او و نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا خبر پاکستانی ورځپاڼو خپور کړی، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری یوازې د وطنو ټپي کېدل تایید کړي چې د ده په خبره درې پوځیان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نخته کورمه کې د سرحدي ځمکې په سر له لانجې پیل شوي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر طالبان تورن کړي چې خرلچي او بورکی کې د ملکی خلکو کورونه په نخه کړي. هغه دا چې طالبانو یې پاړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د 202 منصوري قول اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د نخته پاړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې پاړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه پختل خو ځواب یې رانه کړ، مګر سیمه کې خلک وایي پاکستانی لوري د درنو وسلو ډزې کړي او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط وویل اوس هم یو نیمه ډز اورېدل کیږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارول درېدلي او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې لدی وړاندې هم لدی عمله نخته شوې و چې ویل کېدل پاکستانی پوځیان غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نخته وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستانی ملیشو برید وکړ، یو پاکستانی عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوخته ازادي راډیو ته وویل
مشکلات هدا ته 15 شپای روز پروته و پاره کې بده چمن کې پاره کې دا پروته و بس تیپ سی په خر څام شو رسید او سی بس بورډر خوش شو ستیر وخت.
د سپین بولدا کې اول اوسیدون کې هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي رادیو ته را لګلی پیغام کې لیکلي دا لار نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنۍ اړیکو سرپرست عبد شکور حقانی هم ویلی و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدا چمن دروازه خلاص شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه وختونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي. هغه هڅې چې لای پایلنه ده ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پروند پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د شونځیو د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکاو چې پر ډیورن کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل شوی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح د بشري حقوقو له فعال او د پی ټی ایم له یو ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه چې پرونی لاریون کې وندل درلوده د مرکه په پایل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د شونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل شول.
د پاریس کې د پی ټی ایم د ډونوالو جنو د خونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتمه صدی ده او په دې کې خزي د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوسایډ دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه کوم خلک ناش دي قابض دي په افغانستان کې چې دا دي زړه تر زړه دا دي پرانستل شي، ماشومان ته دي دا زمینه برابر کی چې هغه خنزو ته لاړ شي او سبق وای او هغه نړۍ سره ژوند کی صحیح ژوند کی دانه چې هغه تیرو کې ژوند کی هغه رڼا تراشي.
د شونځیو د بیا پرنستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر شوزو او انجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای له چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې د ننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودلی. وخت په وخت باندې دا مطالبې شوې دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجمع شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه ته چې کوم خلک ناستې په افغانستان باندې قابض دي، دغه د خزو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادی حق دی د سبق د هغې خلاف روان دي او هغې تیرو ته بوزي. نو دا نن ډېر په یو ډېر فورمل طریقې سره او ډېر په زور باندې او ډېر په دې باندې زور ورکړی شو چې ګنې تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو که یو طرف ته په طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغې د ښځو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغې باندې د هغې د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي، نو بل طرف د بیا پی ټی ایم بیا په دې کې چې کوم خلک وو هغې دا ډېره په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه، ماشومانو ته به تاسو زمینه برابروئ، د سکولونه د مکتبونه تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي د ښځو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په ورستوي کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راس په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکیچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس کم خلک ناشتي، نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیکټ خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټول نړۍ ته پته لري چې شل کاله دا خلک دي اوساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی هغه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په تورخم باندې دا کمی پیخی کیږي، په چمن باندې کمی پیخی کیږي، دا خو پری پلان ده، دا خو مخکې نه دی د افغانانو د لر بر خلکو ته ستونزې جوړوي، دا خو دی پلیننګ کړی، ځکه چې پاس هم کم خلک ناشتي او دا لاندې یو خلک دي. نو دا پلیننګ سره کیږي، زه وایم چې دا سازش ده دا د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاس تي کا لاندې دي، دا خو تک را تک دا خو د زرګونو کالو تک را تک دی، کور یو طرف ته دی او جماعت بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات دي چې خلک پلارې مړ دی، لور جنازې ته نشتلې، زوی مړ دی، موري نشتلې، نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو تر منځه ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا ښه پلیننګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړي، مشکلات جوړي او خپل ځان ته کې نه.
د پښتون ژغورنې د خورڅنګ لوري په پاریس کې د افغان جنو د شونځوي د پرانستل کېدو په ملاتړ د لاریون په باب له شاغلي زر علي خان اپریدي سره مرکه مولا آزادي رادیو واورېده. د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي دا لار دې په لنډه یا لنډ مهاله توګه نه جوړیږي، بلکې په اساسي ډول دې ورغول شي او د ساتنې لپاره دې هم تدابیر ونیول شي. مسافر په ځانګړي ډول له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل شوي معیار د ډیر بار له لښتولو ډډه وکړي. دا سوداګریزا او مهمه لار په چیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له کبله خراب شوی و. نور حال په دې راپور کې
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو لامل سخت زیانمنه شوې ده چې اوس د بیا رغونې چاري په بیلابیلو برخو کې روان دي. د یادی پروژې مسول انجینر عبدالباقی وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چاري د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لوري د 250 میلیون افغانیو په لګښت روان دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې دا د کابل کندهار د لوی لارې یو برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت تر سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو اوږدوالی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای د لاري په جوړېدو سره به اوږد مزل لاند سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه په لار باندې کلو دا به دونه پر پراک په درلودي موږ دونه ستړو چې بيخي به اندازې ډېر ستړو نو وایي چې دونه خوندور جوړه کله وځ داسې پر روانو دونه شایسته خوندې کاوي چې بالابود خوند نه جوړیږي. وځه د غزنه سره روانو دا غي موټر دی د غزنه سره روان سوی مې سهار نو دا غي وځه د تراور چې شوغ لا ډېر خراب ده نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل پر برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل پر مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخوند ور وساتل شي ډیر شخوند وي کی.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وای د غلار دی پلند محاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یاقوت پونمونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوی معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نشټې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن په پاریس کې غونډه کوي څو له مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی. تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلوماټ خبريالانو ته ویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی ځکه د روسیې د انرژي په صادراتو متکی ده او ځینې برخې د روسی سرتیرو لخوا اداره کیږي نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوس مهال د روس پلو بلتون پالو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ د برېښنا د تولید او همدارز د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي وو چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژي له پلوه تر ډیره پر روسیه متکیده د ژمي لاره رسیدو سره لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري خو تر ډیره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوام کې د خوست خلندرو لسوالې د اوسیدونکو د غشتنې په باب راپور لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او ستاسو اوریدونکو پیغامونه هم خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونې بحث لرو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر لورې د قصاص او حدودو د جاری کېدو موضوع په وروستیو ورځو کې د غنو کورنیو او نړیوالو رسنیو بحثونه پارولې دي. کیرونه د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر مولا حبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي تسپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت لمخي احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیوی ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیق ول. انډیپندنت رسپانی د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې نولستنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت ستري محکمې هم دا خبره تایید کړې ده. رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د نولستنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی. په ورستي ورځو کې غنو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکلي خبرې کړي او دا کار د طالبانو له حقوق بنو سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسیدو وړاندې یا د واک په لوبړیو کې ورکړي وي. طالبانو په پایل کې ویل چې د لوبړی دورې په شان به سخت قوانین نه عملي کوي بلکې له نرمښت به کار اخلي. طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لوبړی پورې د واک په لوبړی دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړیو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوبغالي ته وربلل. پر نارینه وې په زور ژید پرښولې شزه په کامل ډول له دولتي ادارو منه کړې وي او جنو ته اجازه نه ورکول چې شوونځیو ته لاړ شي. خو دا ځل طالبانو جنو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي. د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کارته پری شي دي. مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیوی ملسیزه په شان د افراطی اقداماتو لور ته روان دي. د مسالې ته د سټایلش په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده. د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمیر افغان شزو د مظاهره عکس خپور کړي او هغه د ازادۍ لاریون بللای دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په تیر ځبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمینه کابل نیولې د افغان شزو او جنو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي. سټایلس یاتوی که څه هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شي ودی. مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی. د خبرونه پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې لږ پښم ټولګي پورته نجونې لاس دکړو به برخي کړي دوی یو شمېر ځپون کې قوانين عملي کړي چې نجونې او ښځې پنهخه کړي. د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وای د ژوند په ډیرو برخو کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وای چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشټون لکبل سیمایزو چارواکو ولسوالۍ په خوست شهر کې فعال کړي او دوی اړدي خپل د خپل کارونو لپاره شرط لاړ شي. لبل خو ځایي چارواکي وای چې د قلندر اوسیدونکو ستونزې اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو سره شریکي کړي او له دوی سره په یاد سیم کې د یو مر پروژو د پلیکیدو ژمنې شوې دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال راپور واوري.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، خوني روزنی او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایز سیمه ده چې تا طبیعي ښکلا او صافه هوا لري، خو په تیر کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمی منګل آزادۍ راډیو ته وویل،
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یې یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې دا سه پارک نه په منډیر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې
د قلندر اوسیدونکی حاجی حسنزی حسنیار منگل وایی حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چارې د خوشخار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
موږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې موږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یوه شفخانه هم نشته. د قلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. موږ د لیسې په سطحه څخه کوي ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپل یو بل مهمه ستونزه بیکاری بودی. د سیمې اوسیدونکي اجمل منګل وایي،
پښتنو مدا دي چې باید خارجي موسسې موجوده مسول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټول کومه ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپل سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتي سیمه د پکتیا ولایت سره هم لګېدلې دي. د پکتیا د مرزکي ولسوالۍ اوسیدونکي شفیق الله وایي، کچېری دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسني سړک په پرتله به 15 کیلومتر مزل را لنډ کړي.
کپور ته سړک کم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردیز سره تقریبا اوه یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بلور ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست ټولګټو چارو رئیس مولوی محمد الله احمد وویل،
سلام وګ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د امارت مشرانو سره بار بار رابطه کیو. ان شاء الله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سرټول سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت بو په یکی و لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کی ان شاء الله.
دی یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبله چې له خاره پلیری واټن کې پرته ده او مخکې د نامنه یو لکبله پکې د پام وړ بیا رغونی کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بی برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، تاسو زما چې الله موحد د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه وښه ولرم مشکله په نوې دښت فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم، ما ځکه تلور مقامات تر ورسېږ ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچه میوه چې د یا دغه پمبه چې د اپټ فروش ورسول شي او اسلامي امارت څنګه غشتنه د چاران ورون ته د لار زمينه برابره کی مشرحدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچه میوه د پمبه چې د نو دا کلی د افغانستان ور ری دولت استری دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو بیل ورسی د جمع تر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښمنان باندې ځان می چې دا د ازواتی اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نه لري، خلک بیا ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ څور کوي دي معنی. نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لارو کې پر سرحدات باندې وکړي، نو د نړیوال ته دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي، دا شپږ ورځې کې نه ورځې ومه لري دغه د بارې لار تر سره د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسیږي. نو بادا پاک دې رحم وکړي. اسلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم، زه ترجمان يم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنت ډیفرنت پارټي بس ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو، موږ په خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې ټول اړه موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلوده. ما دا خوښ نه چې دا یو مو ته یو یلا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دې دا وي څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژل سره سوالي نه ماته کومه کرا کوي ټول کې وکی هغه د استعمال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه سره کوم نه کوي تاسو ډیر نه وران ما ما دا پیغام دی از ما ځه ما هم کار یې از ما کارمندان چې دا از ما ځه غواړي. سلام.
السلام علیکم محترمه. دا طالبان ډیر بخیل خلک دي، چې تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو، دا یخ وګورو، دا ولګو تند وګورو، دې تقاوت نه ور کوي. والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. السخي دوست خديده ولو كان فاسقوي، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا. بخيل دخمن خديده ولو كان زاهدوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
د روان خبرونې په دوام کې اونیز باس 25 دقیقې لرو چې احمد تکل وړاندې کوي، خو اوس څو لنډ خبرونه. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ خلاصه شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لورې د یوه پاکستاني پوځي د وشل کېدو او دو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان لخوا بنده شوې وه. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل چې د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران د تسلیم خبری آژانس د راپور له مخې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسون جوړولو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مسی عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مسی عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی له مرستیال وومن سره لیدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د کلورادو ایالت د همجز بازانو په یوه کلب کې تیره شپه یوه 22 کلن وسلوال 15 تنه وبشتل او ووشل. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان شول. او راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه صلاح شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابرېږي څو په ایران کې ډیزاین شوي بی پیلوټ الوتکې تولید او د اوکراین په جګړه کې وکاروي.
دو خبری دی، یو خود
مختنه کابینه که صرف 5%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره
کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت.
ده ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن 25 دقیقه بحث ته چې زه احمد تکل کوربایم خرغلست. د شنبه په ورځ د طالبانو تر ادارې لاندې سترې محکمې اعلان وکړ چې د تخار ولایت په مرکز طالقان ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته 19 کسان د زنا له کوره د تیښتې او غلا په تور هر یو د 9 درو په وهلو محکوم شوي دي. سترې محکمې په یوه اعلامیه کې ویلي چې محکومو کسانو پر دې پرېکړه قناعت وکړ. د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې دا په افغانستان کې د درو وهلو لومړنی مورد نه دی. له دې دوه ورځې مخکې د بامیان اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو په دې ولایت کې یو هلک او یو نجلۍ د ناروا اړیکو د لرلو په تور په متروکو وهلي دي، او له هغه مخکې د کندهار په ګډون د هیواد په نورو سیمو کې هم د طالبانو د شریعت په اساس محکوم کسان په درو وهل شوي دي. په دې حکمونو کې تر اوسه د قصاص او د لاس د پرې کولو په ګډون د حدودو د تطبیق راپور په رسمي ډول نه دی ورکړل شوی، او د طالبانو حکمونه تر ډیره د درو پر وهلو متمرکز دي، خو د بشري حقونو کورنیو او نړیوالو ډلو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیایي څانګې مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادۍ راډیو ته وویل که طالبان د انسانانو د لاسونو او پښو د پرې کولو او په عام محضر کې د خلکو د سنګسرولو په شان بېرحمانه او افراطي احکام بیا تطبیق کړي، د نړیوالو د غندنې مستحق دي. د نن په 25 دقیقې بحث کې د همدې موضوع په اړه له شنونکو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه دي افغان سیاستوال شکریا بارکزی او د سیاسي او حقوقي چارو شنونکي هاتف مختار. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه میر احمد سپای کوي. خبرونه ل میرمن بارکزی سره په خبرو پیلو. میرمن بارکزی، د سیخکاری چې طالبان بیا غواړي چې په افغانستان کې شرعي احکام جاری کړي، که څه هم تر اوسه پورې د قصاص موارد یا داسې موارد چې په هغو کې د متهمو یا مجرمانو لاسونه او پښې پرې شي نه دي لیدل شوي، مګر څومره د اندېښنې خبره ده د هغو معیارونو په اساس چې نړیوالو د بشري حقونو لپاره وضع کړي دي؟
سلامونه او نیکی هیلی. زه فکر کوم چې که چیرته په افغانستان کې متاسفانه شرعي او اسلامي نظام حاکم دی، او نه هم کوم څه چې طالبان کوي د شریعت په مطابقت باندې. فکر کوم چې ټول افغانان د پخواني رئیس سپورت وضعیت نه خبر شو. آیا دغه جوهل ویشتل سرتمول
میرمن بارکزی، مونږ ستاسو خبرې ډېرې ښې نه اورو. یو څه د ټلیفون اړیکه فکر کوم چې ستونزمنه ده، که لږ خپل موقعیت بدل کړئ او بښئ او بیا خپلې خبرې پیل کړئ، کیدای شي. فکر کوم چې له میرمن بارکزی سره زموږ اړیکه پرې شوه، خو ښاغلی مختار را سره دی. فکر کوم چې زمونږ اړیکه ورسره جوړه ده، زما همکار وای. مختار صاحب، د نړیوالو بشري حقونو په اساس د حدود او قصاص او د درو وهل په ټوله نړۍ کې ممنوع دي، خو لږ تر لږه د درو د مواردو په اړه جزئیات مو واوریدل، نو دا ستاسو له نظره فکر کوئ چې په څه ډول سره طالبان نړیوالو ته په داسې حال کې چې په دې نړۍ کې اوسیږي غواړي له نړیوالو سره اړیکې ولري، دا به د دوی ترمنځ دغه تناقض څنګه حل کیږي؟
هم تاسو ته او ستاسو له طریقه ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته، تر ټولو د دورې او د قصاص موضوع خو په نړۍ کې ډېر سابقه لري، خو دا اوس په آچا کې هلته قصاص کیږي او دورې هم وهل کیږي. په برتانیا کې هم داسې دی، په سعودي کې هم قصاص کیږي. نو کله که موږ غواړو چې فقط د افغانستان اوسنی نظام مثالونه په نړیوال کچه ورکړو چې دا د حقوق درس نه خراب دی، اسلام خو په من المجموع د ارزښتونو باورونو ادونو لمتن او بتن نه وتلی یو مفکوره دی. هر ټولنه د نړیوالو پورې لاندې حق لري چې د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخې یو نظام ولري. اما تر کوم ځایه پرې چې اوسنی شرایط په افغانستان کې دی، زه غوره به دی چې د افغانستان اسلامي امارت تر ټولو د مخه پر داسې یو میکانیزم د کار وکړي چې په نړیوال خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او د افغانستان د ملت له طریقه خپل مشروعیت او بیا د نړیوالو مشروعیت ترلاسه پیدا کړي، تر څو موږ وسو کولی په داسې یو میکانیزم کار وکړو چې هغه نړۍ ته هم د منلو وړ وي. اما قطعا دا نه دی چې د افغانستان د خلکو ارزښتونو او د غرب ارزښتونو موږ سره یو ځای کړو. په بشري لحاظ هم جنایتونو په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هغه جنایتونه وشول چې ډیر متمدن ملکونه په افغانستان باندې جنایتونه وکړ، حتی د بمونو مور استعمال کړ.
مختار صاحب، خبره دا ده چې طالبان غواړي، عملاً وایي هم چې غواړي په دې نړیواله ټولنه کې اوسي او له نورو هیوادونو سره تعامل وکړي او اړیکې ولري، او مخصوصاً غواړي چې هیوادونه یې په رسمیت وپیژني. نو کله چې تاسو توقع لرئ چې یو د نړۍ هیوادونه مو په رسمیت وپیژني، د نړیوالو ځینو حقونو ځینو نورمونو اصولو ته خو به هم درناوی کوئ؟ قطعاً
هم داسې دی. کله چې موږ د ارزښتونو او باورونو موضوع دلته د خلکو د اعتقادونو موضوع دی، او نړۍ کې هیڅ داسې یو فرمول او میکانیزم کې نه دراغلی چې تاسو د یو جامعې یا د یو ټولنې
ارزښتونو او باورونو پر خلاف ودرېږي. که د افغانستان دود او دستور او قوانین مراجعه وکړو یا د اسلامي ثقافت او تهذیب او اصول ته مراجعه وکړو، دلته داسې مسائل نه پیدا کیږي چې نړۍ سره موږ مشکلات ولرو. اما د قصاص او د حدود جاری کول د اسلامي اصول تر تورې لاندې دا څوک تغییر نسی ورکولی. موږ نشو کولای چې د نړیوالو قوانینو پر خاطر خپل قوانین تغییر ورکړو. لبل اخر یو ځل بیا دې خبرو ته مراجعه کوم چې موږ تر ټولو د مخه ضرورت او اړین د افغانستان د اسلامي امارت لپاره دا دی چې یو نړیوالو ته د خبرو او اترو دروازې خلاصې کړي، تر څو افغانستان د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوا ووځي او په افغانستان کې بیا وروسته د حدود نافذولو کار شروع.
ډېره زیاته مننه. زمونږ خبرې له میرمن بارکزی سره مخکې نیمګړې پاتې شوې. میرمن بارکزی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوې ده، مهرباني وکړئ میرمن بارکزی.
مننه. زه نه پوهیږم تر کومه حده پورې تاسو زما خبرې واورېدلې، خو زه غواړم په واضح ټکو باندې ووایم چې کوم حدود او قصاص او یا هم کوم شریعت چې طالبان وایي هغه غواړي په افغانستان کې عملي کې وجاري وساتي، اول خو دوی متاسفانه خپل په شریعت باندې ډېر نه پوهیږي، ځکه چې په شریعت کې اکراه نشته، یعنی په زور او جبر د چانه اقرار اخیستل نشته، حق حرمت په شریعت کې نشته. او په شریعت کې دا خبره هم نشته چې یو څوک چې د یو چا خپلې هغه ته معافیت د یو ګناه او جزا نه ورکړل شي او سینی بیا ورته زمینه د تطبیق د حکم ورته برابر شي. او تر ټولو مهم په شریعت کې باید یو صالح او عادل قاضی وسی. متاسفانه نن موږ نه پوهیږو چې البته تجربه ولري، پوهه ولري، علم ولري. د دې تر څنګ زه فکر کوم په ټولنه کې نور شیان هم باید رعایت شي چې بیا د هغې اصولو پر مطابق باندې احکام جاری کیږي. د بیلګې په ډول باندې باید یو شفاف حسابدېه نظام وسی چې او خپل امیر خلکو ته جواب دی وسی. شریعت خو دا حکم کوي، د تاریخ د اسلام هم همدغه کوي وایي. او په شریعت کې خو جبر هم نشته، زور هم نشته، تحدید هم نشته، تحریف هم نشته. دغه شاید چې نشته مګر نن سبا طالبان کوي.
مېرمن بارکزی،
په افغانستان کې اجازه راکړئ، په افغانستان کې همیشه قوانین په اسلامي نړۍ کې تر ټولو د ټولو قوانینو څخه جوړ شوی. یعنی که تاسو د افغانستان قوانینو ته مراجعه وکړئ، تاسو به وګورئ چې په هغه کې د ټولو مذاهبو هغه جنبې اخیستل شوي چې د ټولنې په ګټه باندې.
میرمن بارکزی، خبره همدغه ده. مخکې ښاغلی حاتف هم همدا خبره یاد کړه چې د شریعت تطبیق نه په افغانستان کې نوی دی او نه په نوره نړۍ کې نوی دی، نو مشکل په کوم ځای کې دی؟
مشکل د تطبیق په څرنګوالی کې دی. مشکل په دې باندې دی چې د شریعت نه ناوړه ګټه اخیستل کیږي. مشکل په دې کې دی چې صالح، عادل، با تجربه او پوه قاضیان نشته. مشکل په دې کې دی چې تصامیم د قضات له خوا څخه یا د یو هغه کس له خوا څخه چې انسلاق قضایي ولري اخیستل کیږي نه. په یو کله کې په یو ځای کې ستاسو فکر کوي چې دا سنګسارونه چې دی کې د کوم شرعي اصولو پر بنسټ باندې دي. دا خلک چې په عام مازار کې کې نه یو ورښتې ورته لنډې کوچنۍ کې دا شریعت کوم ځای کې دی؟ دا خلک چې دورې وهي او دې لپاره چې وایي سلام د چیرته ده یا موټر د چیرته ده. په اسلام کې خدا شی نشته کنه چې د یو چا سلام یا موټر یا پیسو په خاطر باندې خلک په فزیکي لحاظ باندې تر فشار لاندې راشي. یا مثلا په عام محضر کې تاسو یو ځوان هلک کینوي او ویخته ور باندې وخره، په اسلام کې خدا شی نشته چې تاسو باید، یعنی دا یو شرعي حکم دی او که چیرته یو څوک ویخته ولري نو باید ویخته ورته وخریل شي یا د ګری په حساب باندې ورته جزا ورکړل شي. او په شریعت کې خدا هم نشته چې تاسو په خود باندې لاس
پورته کوي مطلق پر دې خزي چې نه تاسو محرم دی نه حق قربان دی لري نه نفقه ورکوي نه امنیت ورته نیسي نه کار ورته برابر اوري نه درس ورته دغه شان دي چې په شریعت کې شته خو متاسفانه د طالبانو په قانون کې نشته نو زما اول تاسو نه غوښتنم دا ده کله چې تاسو شریعت کلمه کار اخلي محتاط او متوجه اوسئ زه به خوشاله سم چې تاسو چې د طالبانو د وینا یا درخواست په اساس باندې دغه شیان شته ځکه چې اسلامي نړۍ بیا هوسم افغانستان کې چې تیریږي وایي چې دا د اسلام ښکارندوی نه دی او دین روسه خو په خپل
د افغانستان
مسلمان امت به خفه شي په دې باندې
زمونږ په سریزه کې خی تاسو نه متوجه شوي دا په صریح ډول په همدغه ترتیب سره یاد شوي چې تاسو ویلي ځکه چې مونږ په دې مسله کې بې پری یو او نه غواړو چې په احکامو کې مونږ داخلو وسو په هر صورت ورزو د خغلی مختار نظر اخلو مختار صاحب دغه کسان چې په تعلقان خر کې په درو وهل شوی دی نه دیرش دوری هر یو جرمونه یې ظاهرا دا خودل شوی چې زنا او لکوره تیخته او غلا او هغه نور چې په بامیان ولایت کې په درو وهل شوی همدارز مخ کې لکندهار مو راپور درلود چې په درو وهل شوی امدغه د ډیر شو څلويخت نه ډیر شو درو ترمنز په دغه کچا احکام صادریږي څومره مطمئن یاستاسو ویلای شي مخته چې دا به د یو داسې قاضي لخوا د حکم ورکړل شوی چې پوره به په شریعت پووي او په ټولو شرعي احکامو به خبر وي
دا موضوع نه باید تحریف شي او هله مداده چې اول خو دغه واژه چې استعمالیږي چې طالبان شریعت نه کوي دا د خندا وړ دی طالبانو د اسلام د متن او د اصول او د فقه بنیاد پر یو میکانیزم کار کوي دا چې یو موضوع کې زموږ افاقي معلومات وي او په اکیډمیک او سیرنیز او اسلامی معلومات نه لرو او غواړو پر دغه آدرس خبرو کو فکر کوم چې د غزمون بس انحراف واته وي دویم موضوع دا دی چې شریعت په نړۍ کې یو شریعت دی همدا اوس په اندونیزیا کې قصاص کیږي په موریتانیا کې قصاص کیږي د دې تفکیک چې دا والی عالم دی مبارز دی مجاهد دی د تفکیک باید څوک وکړي د چا له طرفه وشي قوانین سره هم باید تطبیق شي تر ټولو ته مخه را دی چې اسلام قطعا د اجازه نه ورکړي چې یو صاحب وو لار ودره او تهدید کا تحقیر کا توهین کا
مختار صاحب دا پیښه شوې دي دا پیښه عملاً راپور ورکړل شوی نه یوازې په ازادۍ رادیو کې بلکې په نورو رسنیو کې هم د دې ډول پیښو په لاره کې د خلکو د درولو د هغو د ویښتو د لنډولو په درو وهلو د پوره حجاب د نه مراعات په تور د نجونو او ښځو سره د تاوتریخوالي او د اوس له کوره د تیښتې په تور اول که دا هم واضح کړئ چې له کوره د تیښتې جزا دورې دي نه دیرش دورې یا دیرش دورې
که تاسو اجازه راکړئ چې د خپل خبرې لړۍ تکمیل کړم ځکه زما د خبرې آخري جز به پاتې کیږي د موضوع تاسو کله تاسو په شریعت باندې خبرې کوي شریعت دا وایي ته په شریعت خبره کوي ته په خپل په شریعت برابرې ستاسو د شریعت اصول د تا په وجود کې لیدل کیږي ته د شریعت نه داس یو لري چې هغه د قوانینو تر سوري لاندې تشریح کې زه غواړم خپل نظر وایم د چا په نظر کار هم نه لرم هدف دا دی چې د افغانستان اوسنۍ نظام یعنی امی افغانستان ته اړین او ضروری دی مخکې ویل چې تر ټولو د مخه د حدود د نافذولو نه تر مخه داسې یو مشروعیت باندې د کار وکړي چې افغانستان د سیاسي او نړیوال انزوا نه ووزي او ملي اجماع د مارو کې چې هغه ملي افغانستان قانون اساسي منځته راوړي او هغه ملي اجماع وشي ته چې د اسلامي اصول تر سوري لاندې قوانین نافذ کړي. تر کوم ځایه پرې چې خلک له کوره تښتېدلې او په درو وهل شوی، زه فکر کوم اوس اساس شرایطو کې د وخت دا نه دی چې موږ دوره نافذ کړو. تر ټولو د مخه غوره دا دی چې افغانستان له انزوانه وباسو، ملي اجماع منځته راوړو، هغه افراد او اشخاص چې په افغانستان کې قدر پاتې شوی، افغانستان د بهتر د افغانستان د جوړولو کار شروع کړي. نظر مو دا دی چې شرایط د چا لپاره نه تحریف کیږي او نه د چا په خاطر پریښودل کیږي. افغانستان یو اسلامي نظام دی، اسلامی ملک دی، خلک مسلمانان دی، شریعت باید پکې حاکم شي، بل هر د شریعت پر خلاف په افغانستان کې ځای نه لري.
مننه مېرمن بارکزی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې قاضي باید عادل وي، او تاسو دا هم تور پورې کړه چې طالبان په شریعت نه دی پو. په کوم اساس تاسو وایي چې طالبان په شریعت نه دی پو، یا دغه پریکړه چې د شریعي احکامو د تطبیق په خاطر کېږي دا عادلانه او په شریعت برابر نه دی؟
او مطالعه وکي، مراجعه کوم څه چې په افغانستان کې تیریږي او کیږي، او مطالعه دا اول خو شریعت کوم شی نه دی چې هغه ساقط کړي یو وخت لپاره چې وای ولا نن سبا وضعیت ورته برابر نه دی، بیا یې سبا تطبیق کړي. یعنی هغه داسې موقت شی نه دی، هغه یو احکام دی چې باید جاری وساتل شي. د دې تر څنګ کوم شیان چې ما مخکې بیلګې هم تاسو ته وړاندې کړل، دا چې قاضي باید عادل اوسي، پوه اوسي، دا هغه شرط دی چې زه نه ورته وایم، دا خپله شریعت ورته وایي. ځکه چې یو پاک او عادل قاضي او پوه قاضي چې په قضاوت باندې پوه شي، که تاسو پوه شي په اسلام کې وایي تر ټولو مهم ستر او مسؤلیت نه ډک وظیفه همدغه قضاوت دی. سیده چې منګل تاسو انسانان متاسفانه ځان ته حق ورکو، د بل چا په حق باندې قضاوت کوو، نظر ورکو، او ګناه نه ځان بې خبر ساتو، کنه حتی غیبت کول څومره ستره ګناه ده، مګر موږ ته یې عادي خبره ده. دا
څومره چې کوم اساس تاسو وایي چې طالبان دا وړتیا نه لري یا دا قضایي او شرعي صلاحیت نه لري چې دا احکام صادر کړي؟
قضایی احکام لپاره باید تاسو د غید تطبیق لپاره باید انسلاک قضایی ولري. اکثریت کوم خلک چې نن سبا طالبانو لخوا تاسو اول وګوري متعدد اداري دي چې دی ځان ته دغه اختیار ورکوي چې د شریعت په نامه باندې احکام تطبیق کړي. مثلا کچېته البته دا غشیان دي چې موږ هدا اقل ووم لیدل په دې باندې خبرونه او اخبارونه جوړ شو، ځان څوک شي نه دی جوړ کړی. مثلا که په عام مازار کې موږ وینو چې یو ځوان لک په چوکۍ باندې کېنول شوی، لاس او پښې ورته تړل شوي، او وخته د امر بالمعروف یا په هغه محل کې د یو مولوي یا ملا یا د طالبانو لخوا څخه قیچ کیږي، صحیح؟ دا شرعي حکم نه دی، دا شرعي حد نه دی چې دی جاری ساتي. شریعت حکم هم دا دی چې هم هغه کس چې دغه صحنه جوړه کړي باید تر پوښتنې لاندې لاړ شي، او هم باید جواب ووسي، او هم باید جزا وویني، ځکه چې دا حد کې حرمت دی. څو شیانو په مابینځ کې فرق شته. یا مثلا موږ وینو چې دوی چې خلک زندانو ته یاڅه، یا هم شخصي زندانونه ډېر لري چې په شریعت کې شخصي زندان نشته، تاسو وینئ چې په فزیکي لحاظ باندې وحلو تکول شته، او هغه صرف د پوښتنې جواب لپاره چې وایي ته وایي چې تاسو دا شی شته او کنه، چې دا دیته هغه اقرار دی چې په اکراه اخیستل کیږي، صحیح؟ چې دا په شریعت کې جواز نه لري، مطلق منع دی. نو کوم شاید شریعت خپله منع کړی او د سر په سترګو وینو طالبان یې عملي کوي، دا په دې معنا باندې ده چې طالبان په شریعت باندې ډېر وارد نه دي، خبر نه دي، تعلیم و تحصیل نه لري. د دې اکثره مغه د دیوبند او حقانیانه اضافه شیان نه دي لوستي. متاسفانه نن سبا په افغانستان کې حتی ځینې شیانو کې ما واورېدله چې وایي که چېرته دا د لمونځ په وخت کې پرتوک د پښو نه جګ نه وي، رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شی په دغه اتا دوی په دې نه پوهېږي چې د پیغمبر په وخت کې خالي مغه اوکت کمیسو پرتوب نو چې هغه بیا څومره لاندي څومره اوږدې هغه وخت تاسو ټول ته معلوم دی چې ټوټه ده تکه چې موږ ورته وایو ډېر نه پیدا کېده. حتی یو روایت دی چې خلیفه د اسلام چې غوښته خپل کمیس اوږد جوړ کړي یعنی د زنګنو نه کته کې خپل زوی مرسته اخیستې وه د ټوټې لپاره. نو دا هغه شیان دي چې متاسفانه نن سبا د شریعت نه هم غلطه استفاده په افغانستان کې کیږي، ځکه چې په شرعي احکامو او شرعي قوانینو باندې پوه خلک نشته. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو په صف کې څومره باسواد خلک شته، حتی هادي نه د قرآن دی په جلساتو کې غلط تلاوت کوي. نو یو څوک چې د خپل قرآن معنا نه پوهېږي او تلاوت کې هم اشتباه او صحوه ورنه کیږي یو ځل نه په قراتو باندې، بیا نو تاسو راځئ ما ته وایسته چې دوی شریعت نه دی او دوی شریعت نه راوتلی دی او زه په شی باندې قضاوت کوم، زه نه قاضي یم اما زه ځان ته دا واک ورکوم او کوم څه چې وینم اورم هغه باندې خبرې کوم.
مننه مننه میرمن بارکزی. ښاغلی مختار ستاسو ځواب.
اول دلته دا دی چې دا وایي چې زه قاضي نه یم چې قضاوت وکم، خو خبرې قضاوت دي کله چې په قضاوت نه پیږي او په اسلام نه پیږي نو بیا د اسلام له ادرس نه خبرې څنګه کوي؟ زه قطعا به د پیږم چې ته هم د قرآن یو عبارت نه شي ویلی.
که خبرې مو په موضوعات متمرکز وي ښاغلی مختار،
داسې موضوع د ګواګونی سي تاسو چې کله د خپل سیاسي اهدافو لپاره د دې لپاره چې د یو نظام سره مخالفت لري هر څه چې په خله راځي د حضرت عمر دغه روایت هم غلط ویل او هلته پرتوب نو و معلوم وو. اسلام تا ته وایي چې کلمونز که ستا لونگ او ستا پرتوب د ستا د پښې د دغې حدودو نه پورته وي، دا په احادیثو کې راځي. اما دا تاسو داسې سناریو ورته جوړوئ چې په بل لارې خواړې تطبیق کوي او مطرح کوي او د ملت یې ورسوي، دا داسې نه دی. بل موضوع دا دی د شخصي زندانونو. شخصي زندان په افغانستان کې وجود نه لري. هیڅ یو ډله یو هیڅ یو ډلګۍ په افغانستان حق نه لري شخصي زندان ولري. د شخصي زندانونو لړۍ پای ته رسېدلې. شخصي زندانونه په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې چور او چپاول او غلا د جمهوریت په وخت کې شخصي زندانونه د تاسو ډیر داسې ستر ستر قومندانانو درلود چې په یو ولایت کې ول زره کسان له منځه وي. په دې لحاظ په شخصي زندان
که په موضوع ته هغه اصلي موضوع باندې تمرکز وکړو، خبره د صلاحیت ده چې د احکام چې دا کسان په محکومیږي یا په درو په وهل کیږي د کومو کسانو لخوا دا احکام صادریږي، آیا دا خلک دا صلاحیت لري؟
نه قطعا لري. قطعا دا څوک حق نه لري لاره کې او سای ودروي په مخ یې ووهي ویښته یې ټول ووهي دغه مونږه محکومه وو. دلته زه هم د دغه کسې اعمالو طرفدار نه، اما په افغانستان کې کله چې یو مجرم قصاص ته رسیږي یا بېدوره نافذ کیږي هلته محاکم وجود لري، اسلامي محاکم وجود لري، فقهي علما پکې وجود لري. بل موضوع د حقانی او د دیوبند خبره کوي دوی. د افغانستان قوانین پخوانی قوانین د فقه له لحاظ د دیوبند امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د اثرات لاندې اخیستل شوی. دا چې اوس حقانیه او دیوبند د نړیوالو شبکو له لارې داسې معرفي شوی چې هر څوک ورته ګوري، هلته د دوره د فقه دی، حدیث دی، قوانین ویل کیږي،
دا خبره مختار صاحب رالنډ کوي په دې خاطر چې خبرونه یوازې دوه دقیقې پاتې دي، مهرباني وکړئ.
فقط زما آخری موضوع دا دی چې زه په د خور بارزۍ د دې خبرو سره موافق یم چې باید داسې کارونه وکړي هغه د اسلام نه په نړیوال کچه داسې انځور وشي چې په نړۍ کې موږ اسلام له ادرس نه هیڅ شی ونه لرو. اما په ټوله کې طالبان اوسنی نظام په شریعت او د شریعت له بطن او متن نه وتلی یو نظام لري.
ډېره زیاته مننه مختار صاحب. میرمن بارکزی فقط یو دقیقه وخت لرو چې ستاسو نظر واخلو، مهرباني وکړئ.
د فکر
کوم هارڅوک هغه خلک چې ډاکټر صاحب پر رقم باندې په اروپا کې ناشته او شریعت چغی وناري وهي خبردای چې دیم یو ځل خپل معلومات لپاره افغانستان ته لاړ شي او ګوري چې افغانستان د خلکو په سر باندې څه تیریږي. خلک په کلونو په لسیزو اروپا کې ناست خپل کورنۍ سره خپل ژوند کوي، عیش او عیاشي کوي، بیا راځي د افغانستان په خلکو باندې، مکتب باندې، تعلیم باندې، دوری وحل کیږي، شخصي زندانونه ساتل کیږي او بیا راځي هغه پردي او هغه تصویرونه او هغه انځورونه خ او اسلامي معرفي کوي. زه فکر کوم افغانستان یووالي ته ضرورت لري، افغانستان ویښ با وجدان خلکو ته ضرورت لري، نه هغه وجدانونه چې یا امریکا ته خرچ شي یا ایران ته خرچ شي یا پاکستان ته خرچ شي او بیا هم د قدرت د اخیستو لپاره د شریعت نه بیا په ضربه کار واخیستل شي. زه فکر کوم افغانستان مسلمانان پکې وشته او یبه نه طالبانو اسلام راوسته په افغانستان کې او نه ساتي شي دوی د برنامې لپاره راغلي او ډېره زیاته مننه نام شو ورسره اسلام
افغان سیاستواله شکریا بارکزای او د حقوقي چارو شنونکي حاتف مختار د نن په 15 دقیقې پروګرام کې زمونږ میلمانو تر بل خبرونه د خدای پامان.